وګوریدونکو د خپل قربا اسرار لممن مینا او سلامونه منئ. تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه ده. په دې خبرونه کې به د کراچۍ په حالاتو خبر شئ. په کورمه ایجنسۍ کې په روان پوځي اپریشن هم رپورټ لرو. د تر څنګه ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو حسیبه شهید ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د موسم مهمو خبرونو سرټکې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې له تېرې ورځې راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره اړیکې په ښه کېدو دي، او د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي افسر وویل ایران په عراق کې له شیعه اروپا سره مرستې کوي. پوره خبرونه واوري. د پاکستان ستر تجارتي ښار کراچۍ د ناکراریو او خو ډپ تازه پیښو کې یوازې له تېرې ورځې راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د مرګ ژوبلې په اړه لا د ښار پولیسو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د 8 مړو تصدیق د ژغورنو ادارې کړی دی. لږ تر لږه 10 کسان هغه مهال ووژل شول چې یوې وسله والې ډلې پر دوو بسونو باندې پرون ماښام ډزې وکړې. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر شرف الدین میمن وویل چې په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رادیو ته وویل چې نن به ګاډی نه چلوي.
کراچۍ حالات چې کوم روان دي، پرون راته نه تقریبا 15 گاډو باندې فیرینګونه وشو، په دې کې خلک لګیدو. نو هغه وجه خوف ده، یو ترانسپورټرانو او ډراورانو هم کلندران دي، هغه په پورا شهر کې دا وجه ګیم ډېر زیات اعلان کوي. نو هغه وجه دی وجه نن تقریبا گاډي ټول ولاړ دي.
دغه راز نن په ښار کې دوکانونه او تعلیمي څانګې هم تړل شوي دي. دغه حالاتو په اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم یو غونډه را بلل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګل شوی اړیکې اوس مخ په ښه کېدو دي. د دې وزارت وایي تخمینه جنجوه تېره ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیکو خبرو اترو ته اړتیا ده. مونږ له دې انکار نه کوو چې د روان کال په پیل کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې، خو اوس دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي او په دې برخه کې ستراتیژیکې خبرې اترې ډېرې ضروري دي. دغه راز جنجوه وویل چې له افغانستان سره هم د وروستي رامنځته شوي کړکېچ د ختمولو لپاره خبرې اترې روانې دي. او دغه یو تازه خبر مو چې دغه وستر لاسه کړل د پوکټه کې د یو ترافیکي حادثې په اړه دی. د کوټه او کوچلاخ ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په پیښه کې تر 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. مړي روغتون ته راوړل شوي دي، او د کوټه د سینډیمن روغتون وایي چې دوی ته دوه مړي راوړل شوي دي، خو په پیښه کې 40 کسان وژل شوي دي. په دې اړه به تفصیل په روانو خبرونو کې هم واوري. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو منل چې د نهي په ورځ د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې ولسی وګړي وژلي دي. ایساف همدارز وایي چې په یو جلا هوایي برید کې د دوو نورو ملکی افغانانو د وژل کېدو د ادعا او پاړه هم د دوی څېړنې روانې دي. د ناتو یو ویان پرون وویل د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په هوایي برید کې له څو وسوالو سره یو ځای د یو کورنۍ څو غړي هم سهون یا په تیروتنې سره وژل دي. خو افغان چارواکي وایي چې په دې برید کې تر 11 پورې ولسی کسان وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د سیمې خلکو د ناټو د هوایي بریدونو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهرې وکړې. مشال رادیو نه د سات خبرونه اوري. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی چارواکي وویل ایران په عراق کې له شیعه اروپا کو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي او دوی ته پرمختللې وسلې ورکوي. ادمیرال مایک مویلن وویل ایران په 2008 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې له شیعه ډلو سره به خپلې مرستې بندې کړي، خو اوس یې بیرته دغه فعالیتونه زیات کړي دي. مایک مویلن چې په پینټاګون کې خبرې کولې وویل ایران ډېر په نیغه سره سختدیزو ځواکونو ملاتړ کوي، کوم چې د امریکا ځواکونه وژني. په داسې حال کې چې امریکا او عراق د دسمبر 1 وروسته په عراق کې د امریکا د ماموریت د ممکنه غزیدو پر سر خبرې اترې کوي. مولان وویل په عراق کې به هر راتلونکي امنیتي اقدام د گاونډي ایران لخوا ګواښ په نظر کې ساتي. شام امریکا وروسته له هغې په خپلو چارو کې پر لاسوهنې تورانه کړه چې کله چې په شام کې د امریکا سفیر ناکراره ښار هما ته ورغی. د شام د بهرنیو چارو وزارت وایي د رابرټ فورد دا کتنه په ښکاره توګه په شام کې د امریکا د لاسوهنې ثبوت وړاندې کوي. په شام کې د امریکا سفیر د هما دوره د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د مظاهره چیانو څخه د ملاتړ څرګندولو په مخه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکتوریا نولند وویل رابرټ فورد هما ته د سفر کولو د مخه د شام حکومت خبر کړی وو. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په جنیوا کې د خبرو پر مهال د بشار الاسد رژیم څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارکوونکو ته په بیړه توګه په دې هیواد کې د ماموریت د سرته رسولو اجازه ورکړي. د امریکا د استازو جرګې په لیبیا کې د امریکایي ځواکونو لپاره د حکومت ضد د امریکا د استازو جرګې د هغو هڅو مخنیوی کړی چې له مخې په لیبیا کې د امریکا د پوځي عملیاتو لپاره بجټ بنداوه. د معمر قذافي ځواکونو په ضد د ناټو په مشرۍ د امریکا د ځواکونو د عملیاتو لپاره پیسو ورکولو په برخه کې رای په 209 کې 199 وي. استازو ټینګار کوي چې ولسمشر اوباما د 1993 کال د جګړې قدرت له قانون څخه سرغړاونه کړي. دا پریکړه لیک وایي یو ولسمشر باید د هر پوځي بریټ د مخه شپېته ورځې د کانګرس منځوري ته وګوري او دا هغه څه چې ولسمشر اوباما نو کړي. برعکس اوباما تیر میاشت کانګرس ته خبر ورکړی چې داسې یو پریکړه لیک غیر ضروري دی ځکه چې امریکا په دغه جګړې کې محدود رول لري. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د حسیبه شهید نو اوریدل په روانه غړي کې به ووري. په کورم ایجنسی کې پوځي اپریشن لواجې په زورګونو کورنې به کور شوې. دوی په کمپونو کې د کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
غټ مسله ده یازي کې غسل خانه او سپری په کمپ کې د غدو پر نه دي جوړې شوی او غنه خطا دوه مسایل کوم دی. البته د وبم او مسله ده
په کراچي خار کې د چلو ورځو رئیس د تشدد لړۍ روانه ده چې لواجې د دغه خار خلک صدا چې فریاد کوي. بلخوا په خبر ایجنسی کې هم د اوږدې مودې راهیسې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر اسلام پر ضد عملیات روان دي چې له وجې یې د دغه سیمې خلک هم څه داسې فریاد کوي.
هغه کې بزته چې که بچی دی خو هغه سکول لاړو، که مریض دی هغه ژوند لاړو، که بوډاګان دي چې کوم دی هغو نه هغه سهارا لاړه. لکه دا آپریشن د وجې نه لکه لارې بند دي، نو په وخت باندې مونږ خپل مریض نشو رسولی. نو
دا یو شمېر نور رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. د مشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. په کورم ایجنسی کې د څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د امنیتي چارواکو په خبره په تازه عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو له وجې په زرګونو خلک هم بې کوره شوي دي. دا بې کوره شوي خلک د کومو ستونزو سره مخ دي او په دغه سیمه کې د پوځي اپریشن څه تازه حال دی؟ او د سیمې څخه د طارق اورکزی دا رپورټ.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر خلاف فوزی اپریشن دوام لري. په تازه پیښو کې درې وسلوال مړه او یو عسکر زخمی شوی دی. حکومتي سرچینې وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه په سیمه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې وایي چې د مرغان دره په سیمه کې د وسلوالو په ټیکانې باندې ګوله رغورځېدو له کبله درې وسلوال مړ شوي دي، خو له بلخوا آزادې سرچینې په پیښه کې د وسلوالو د مړو تصدیق نه کوي. د دې سره د وسلوالو لخوا د مزاحمت وروسته په منتو سیمه کې د حکومتي سرچینو تر مخه یو بل عسکر هم ژوبل شوی دی. حکومتي سرچینو تر مخه د عسکرو د ژوبل کېدو شمېره دریو ته ورسېده. بلخوا په سیمه کې د وسلوالو پر خلاف فوزي عملیاتو له کبله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودلي دي او خواو شاو سیمو په طرف خپلې کډې وړې دي. د اپریشن په وجه بې کوره شوي خلکو دپاره په تېندو سیمه کې د حکومت لخوا اسانتیاوې ورکولو دپاره یو کیمپ جوړ شوی دی. سپکې د پولیټیکل انتظامیې تر مخه دوراني په نامه دغه کې تر اوسه شپږ سو پورې خاندانونو خپل اندراج کړی دی. ځایي خلکو وایي چې په کیمپ کې د سہولتونو د نشتوالي په وجه بې کوره شوي خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته په دې حکلا صدا سي وویل،
غټ مسله د یازي کې غسل خانه او سفر په کیمپ کې د غدو پر نه دي جوړ شوی، او غنه خطا د مسائل زکم دی الته د وبو مسله دی، او بو سي یازي کې په ټیکټرو کې راوړي د ټانکیانو کې خو هغه وبو سي دی لکه ضرورت تل زیات او بلویږي کم.
د دې سره یو بل کس په کیمپ کې د بیکوره شو خلکو ته د حکومت لخوا سہولتونو په حق لا زیاتوي.
زه پټان عبدالخالق د کور ایمرجنسی میر بخ سره تعلق لرم. دا مطلب کو چې وبو سره د وبو یوسفی یو صحیح طریقې کار دی جوړ کړی شي، دا نه وبو سره پراوړل یوه دوه مهای.
په کیمپ کې د بیکوره شو خلکو د پاره د تنظیماتو په حق لا مونږ چې کله فاټر ډیولپمنټ منیجمنت اتورټی د ادارې له طرفه د کیمپ منیجر ضیاءر رحمان کو کې خیل سره خبرې وکړې، نو مشال لډو ته صدا سي وویل،
یو بو تکلیف جی دل ته واقعي بالکل شته، خو دې پر مونږ دعا د کویان سٹارټ کړی ان شاء الله او ډیر زر به دا کمپلیټ شي. موجوده مونږ داسې کار کړی دی چې دوا ټینکر هم اغستی دي او په دې کیمپ کې ولاړ دي، او یو بو دا مشکلات چې کوم دي دا پوره کوي. بدرومونه خو دا مونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په تھرو باندې جوړ کړل، خو فنډینګ ته ایف ڈی ایم اے کړی دی. تیز بدروم مونږ جوړ کړل، مونږ په کوشش کې یو اډم ورکړی دی چې دا ان شاء الله نور هم زیات کو.
بیکوره شوي خلک د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه کوي چې بنیادی ضرورتونو ورکولو لپاره په کیمپ کې کوټلي ګامونه واخستل شي. ځایي خلکو وایي چې د اپریشن په وجه د منځني کور ایمرجنسی نه اوس هم د خلکو د راوتلو سلسله جاری ده، او انتظامی تر مخه د بیکوره شو خاندانونو شمیره د شپږ نیم زرو نه زیاته شوې ده. طارق قرقزه، مشال رادیو، کور ایمرجنسی.
نیاز مساخیل، مشال رادیو، لورالائی.
خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
کراچی ښار کې د تاوتریخوالي پیښې نن په څلورم ورځ هم روان دي، او د تیرې ورځې راهیسې اته دېرش کسان وژل شوي دي. تیر مازدیګر نامعلومه وسله والو د سولو په ګاډو ډزې کړې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. نن کراچی کې تعلیمي ادارې بندې دي، کاروبارونه هم تړل شوي دي. د دې نه علاوه ترانسپورټرانو هم د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی. زموږ خبریال ظفر کریمی د بدامنۍ په دې حالاتو کې دغلته کې موجود دی، او تاسو ته وخت په وخت تازه حال درکوي. اوس هم ظفر کریمی دا رپورټ رالېږلې دی.
د تشدد په پیښو کې تیر مازدیګر هغه وخت زیاتوالی راغی کله چې نامعلومه کسانو اورنګي ټاون، عبدالله کالج او میټرو سینما سره نږدې د سورلو دوه بسونو باندې ډزې وکړې. د سیمې پولیس وایي په دغه پیښه کې یولس کسان وژل شوي او اتلس نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدي ویاند انور کاظمي په وینا د دوی امبولانسونو د تیر مازدیګر راهسې د اته دېرش کسانو مړي د ښار بېلابېلو هسپتالونو ته وړي دي. د بدامنۍ په پیښو کې اته گاڑی هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیه مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې د خراب حالاتو له وجې نن دوی د گاڑو نه چلولو فیصله کړې ده.
کراچۍ حالات چې کوم روان دي، پرونه راته نه تقریبا یو پنځو گاڑو باندې فیرینګونه وشو، په هغه کې خلکو لګیدو، نو هغه وجې خوف ده. یو د ترانسپورټرانو او ډراورانو هم چې کلندران دي هغه په نو د هغه وجې اور سره سره چې دا متحده قومي مومنت مطلب کوم ریلی اعلان کړی او بیا سوگ اعلان وکړلو، هغه وجم کې دي شغې نه پہلا یو پورا شهر کې دا وجم کېم ډېر زیارتار اعلان کړي، نو هغه وجې دی واجې نن تقریبا گاڑی ټول ولاړ.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر نن په ټول ښار کې د دوکانونو بند ساتلو اعلان کړی دی. هلته بیا د کراچۍ یونیورسټۍ ښار کې د خوډب د پیښو له وجې نن تر سره کېدونکي امتحانونه تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې دي. د اورنګ ټاون د سیمې خلک وایي بېګاش په هم ډزو آوازونه راتلل.
زموږ غوړل لګي ماشومان هم زخمیان شوي دي، او درې مورز د بجلی نشته رې، اوبه نشته رې، خلکو ته شدیده پریشانی ده. ګولې وریږي، خلک ډېر ټینشن کې دي او پریشان دي. د اوبو د لاسه هم پریشان دي، د بجلی د لاسه هم پریشان دي، د ګولو د لاسه هم پریشان دي.
د وروجن اداره وایي نن سهار نامعلومه کسانو علیګړ بازار کې د کپڑے دکانونو ته اور لګولې دي چې لوجې لګ تر لګ پنځه لس دکانونه سوځېدلې دي. خار کې د بدامنۍ د زیات شو او پیښو په ضد ام کیو ایم ډلې نن په خار کې د ویر د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی، او ویلې دي چې د دوی د ګوند پارلیماني غړي به د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او بیا به تر وزیر اعلی هاوس لریون کوي. ښار کې امن او امان مسلې د حل په موخه د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته راغلی دی. تیره شپه د وزیر اعلی قایم علی شاه او رحمان ملک په مشرۍ کې غونډه شوې چې پکې د پولیسو او رینجرز واکونو مشرانو هم ګډون وکړو. غونډه کې رینجرز واکونو ته د نور واک ورکولو فیصله شوې او هدفي وجنو کې د ککړ عناصرو د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتلو حکم شوی دی. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې کراچۍ کې یې د شرپسندو په ضد عملیات شروع کړي دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې په دغو عملیاتو کې پولیسو یو شمېر قاتلان نیولي دي.
26 افراد کو حراست میں لیا ہے اور اوورال 3 دنوں میں 102 دہشت گردوں کے گرفتار کیا گیا.
شرجیل میمن وہی نن مشپگش کسان نیولی دی. درے ورزو کی مو یو سل دو طرح گر نیولی دی. دے پیخو کے دو ٹولو نزیاتا متاثر شوی سیما اورنگی ٹاؤن دا. حل تا مو دو پولیسو اور انجروش میر زیاد کڑے دے. دا یادوان والدہ چی کراچائی خار کے دو تشدد دا پیخی دا نح دو رزی را حسی شروع شوی دی چلا ہم پا مسلسل توگا روانی دی. زفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچائی.
اوریدونکو، کراچۍ کې د تشدد زیاتره پیښې د اورنګي ټاون په سیمه کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د سخت مشکل سره مخ دي. څنګه چې تاسو ته ما وړاندې هم ویل، د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي دغه سیمه کې موجود دی. نو نوموړي د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه وورو.
څوک زموږ تپوس نه راغلی او دلته کې مونږ ته لاغې اوس هم تاسو ته آوازونه اورئ چې فایټنګ جاری دی. تقریبا څلورم ورځ ده او ټول پښتانه دي بالکل زموږ چې کوم دوکانونو کې اسټاک راشن هغه هم ختم شلو پوه وي. اوس څوک په دالونو پتی نه دي خو چې څه میلاو شي ایس هم نه میلاوي کې دوکانونو کې راشن هم ختم شوی دی، اوړه هم ختم شوي دي. خلک دې پورې راغلي چې چاول به پخو، چاول هم ختم. زموږ ته شدید تکلیف دی. اوس هم دا بازار دغه ریخي چې درېیم څلورم ورځ ده نو علاقې خلکو ته ډېر سخت شدید تکلیف پریشانی ده. عوام کو تو پہلے نہ خراب دے معاشی طور باندھ دے رزق پہلے نہ مطلب دروازی گڈی ہو ماخامی خوری نو عوام بسو کی عوام کے خود جذب نہ رہ پاتی شہر ختم دی ہے نا. اور بیا کہ اورز دو تری چھٹی راشی زوم کی یقینا دلو گے نہ بم بڑی شی پکڑا
جو سوئی خلق کم کم سے تجی پیدل پیدل کم کم سے زال اللہ خوراک بندوبست کے ارادے ہوتے نے خلق خود سے دے وہ کرے خوراک سستے ہو نہ پیسے ہو سر ہم نشتے سو ہوئی بھائی لا خلق دس کو ول پکڑ حکومت ناکام رہے حکومت دے فوج راو لی کی اس پہ یو منٹ کے حالات سمے ہو نہیں سمے گی مسواک کے حالات سمے لے شو پر کراچی کی دن سمے گی زبن کو وسائل ہو نے دیکھن کو قبضہ دا اور غیر عظیم تصری گئی لا بنا جائے دا تے انڈیا نہ راگے خلق دم پاکستانی نہیں اصل زمن خپل سبق را جائیداد دے زمن کی دوسری
دل تو کو ہر موجبان چھ کم ہم ایشو ہوشی تو ماجر طرف نہ سے مڑی ہوشی یا چا تو بلی لا کو کم سسر تیار پیدا شین اور ٹول مقید ماجر آبادی نہ کسان نہ شین اور زمن کو کورون باندھی دا بلٹ تھی پدی کے گھر ہستے ہیں استعمال کی جیتری والا نو سرکاری اصل دا ٹول زمن کا کورون باندھے راجی اور پدی کے زموں کا یعنی طرف نہ پختانہ ڈیر نقصان کی دیا اور ٹول آگا خلق تیچے رکشا اور مزدوریا نکل ٹول پکورون کے یوزی کے بند شیوی دی وہ تھی نیشی دو طرف نہ کنٹینیو وش بام تاس پدی وقت کے دا آواز آو رہی دردو جو اور دگر کنٹینیو دگر شانتی چل رہی گی
دگر بوجھ حالات خراب دی اب دی دا گواڑی چھ کراچی بان نے قبضہ ہو کی اور دگر غریب عوام چی دی کا رکشے والا دے کا ٹیکسی والا دے کا مزدور کار دے دا کسان پکے تباہ برباد چھو نوس مردہ حکومت نہ دا درخواست کو چھ برائے مہربانی زمر د پار دی حفاظت سے ذریعہ جوڑے کی کا ذریعہ نہیں بیا د خیبر پختونخوا د مانا د مشران سے او دا غو خلق سے زمر درخواست دی چھ زمر امداد وکئی کا زمر امداد نہ سے کوالی نو بس دا اعلان وکئی چھ بھائی مجھے تچ چکا پتہ سے بان چکوی اگے دی کوی چھ وست دا اوور دا اصل چوک استعمال ما تا وے دا دا اصل چوک استعمال دا اصل ہا خلق استعمالی چھ دے سر د حکومت سے پوچھ کے سرکاری اصل دا د سرکاری کا کم کنٹینر چ راگی واسلا پکی واگا چھ غائب سی وی دی ہا اصل اس پر دا غریب عوام باندې استعمالی شته ګوري یاره چې ورا دی یا چې ورا دی یا مزدور کار دی او ما د دغه څه دغه د دې ګروپ څخه چې متحده دی د دې سربراز زما دا دغه دی درخواست دی چې پر دې غریب عوام باندې یو دغه وکړه هم وکړه دا ټول د دې طرف څخه دا شان باندې استعمالی ګوره ته دا وکړه تم راټ ګوره دا ما را وستو د پاره وس نه پولیس کار کولای شي نه رنجز والا کار کولای شي یب شي دی راولي او کې یب شي نه یو پوج دی ضرور په دا من د پاره راسي او هغه من کای موارې د دې خلاف دی مارا کاروایي او شي څنګه کاروایي ګوره تا
دا د کراچۍ خلک چې په دغه سیمه کې د بدمنۍ له وجې فریاد کوو او د حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کوله او وزو اسلام آباد ته.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چار سدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي چې د روان کال په پیل کې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې څه کړکېچ رامنځته شوی، خو اوس د اړیکې مخ پر سمېدو روانې دي. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاندې تهمینه جنجوه د پاکستان له اړخه د څرګندونې په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل نور حاله کوي.
د خارجي دفتر ویان تهمینا جنجوا یو خبری غونډې ته د خبرو اترو په وخت وویل چې د روان کال په شروع کې د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ راغلی وو او اوس دا د معمول اړخته روانې دي. هغې زیاتوي مونږ د دې حقیقت نه انکار نه کوو چې د دې کال په شروع کې د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې، خو دواړه هیوادونه د اړیکې ښه کولو کوشش کوي او په دې اړه ستراتیژیکي مذاکرات ډېر ضروري دي. او څنګه چې وزیر اعظم ګیلانی په 4 جولای دا بیان ورکړی وو چې ستراتیژیکي مذاکراتو سره به د امریکې او پاکستان اړیکې نورې هم مضبوطې شي. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو چارو باندې خبرې اترې روانې دي. افغانستان سره د پاکستانی چارواکو ملاقاتونه جاری دي. دا وخت د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د پاکستان او افغانستان په پوله باندې بریدونو په اړه خبرې اترې روانې دي. تیر ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په دې اړه تماس کړی وو او په دې یې د سخت تشویش اظهار کړی دی. بلخوا د افغان ولسمشر حامد کرزی هم په بارډر باندې د ترهګرۍ پیښې سنجیدګۍ سره اغوستي دي. بل د افغانستان لوی جرګې په اړه باز دا وایم چې دا د افغان دولت او د ولس خوښه ده چې هغې په دې جرګه کې د پاکستان لخوا څوک شاملي او کنه. د خبری غونډې په وخت تهمینا جنجوا دا هم وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ به د جوینټ ورکینګ ګروپ مذاکرات د روانې میاشتې 13 نیټې نه شروع کیږي. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وردل چې د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاندې تهمینا جنجوا ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په سمېدو روانې دي. بلخوا په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي دي که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې له یو مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرسته جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې د امریکا د نوي ټاکل شوي کونسل جنرل میرمن میری ریچرډ د هرکلی دستوري ته کولې. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو په متاره ګرځو.
په پېښور کې د امریکا نوی کونسل جنرال ماری ریچرډ ستا د هرکلی ویلو په دستور کې د امریکې سفیر کیمرن منټر ویلی دي چې دا وخت د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې د یو مشکل وخت نه تیریږي، ولې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې او پاکستان کې د جمهوري حکومت د مضبوطولو لپاره امریکا غواړي چې د پاکستان سره دوامداري مرستې وکړي او غواړي چې د پاکستان د حکومت او لس سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. امریکایي سفیر کیمرن منټر خپل وینا کې زیاته کړه چې د امریکې حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د عام ولس او د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانو ستاینه کوي او وی ویل چې د پاکستان ولس په خپل هیواد کې د امن په ځای کولو او جمهوریت ته د ودی ورکولو لپاره ډېری هڅې کړې دي او په دې هڅو کې دوی ته د امریکایي حکومت مرسته هم حاصله وه. هغه وویل چې پاکستان د امریکې یو ملګری هیواد دی او د ترهګرۍ په ضد جنگ سره سره امریکا غواړي چې د پاکستان سره سیاسي، اقتصادي او سماجي اړیکې نورې هم ټینګې کړي او هم په دې بنیاد امریکې په قبایلي سیمو کې یو مر د پرمختګ پروژو کې د پاکستان سره مرسته کوي او تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د راغلي سیلابونو په وخت امریکای د پاکستان سره د زړه د اخلاص مرستې کړې وي. د امریکای سفیر کیمرون منټر په دې خبره ډیر زور ورکړو چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پوز او حکومت کامیابی د امریکای هم کامیابی ده. په دې دستور کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور، د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین، د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو او د پولیس او ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور په پېښور کې د امریکې نوی ټاکل شوی کونسل جنرال ډاکټر ماری ریچرډ ته پېښور ته پراتګ هرکلی وویل. او هوډ یې څرګند کړو چې د ترګرۍ ځپلي او سیلاب ځپلي د صوبې د ولس سره به د امریکې حکومت خپلې مرستې نورې هم پیاوړې کوي. دستوري ته خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې امریکا د پاکستان نه د ترګرۍ په لړ کې په بیا بیا د ډومور غوښتنه کوي، ولې د ترګرۍ له وجې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کوم انفراسټرکچر یعنی سرکاري ودانۍ او پلونه او سړکونه تباه شوي دي، د هغې د بیا ودانۍ لپاره هم د ډومور په بنیاد زیاتې مرستې پکار دي. سینیئر صوبایي وزیر دستوري ته خپله وینا کې دا هم وویل چې د وروستو ورځو کې په بردیر کې د افغانستان نه وسلوالو بریدونه کړي دي او په روان وخت کې دي د دغه بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. په پیښور کې نوی ټاکل شوی د امریکې کونسل جنرال ماری ریچارډ دستوري ته خپله وینا کې وویل چې د پیښور کونسلیټ په دې فخر کوي چې د خیبر پختونخوا او فاټا سیکرټریټ سره ډېرې ښې اړیکې لري او غواړي چې په راتلونکي وختونو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د اعلی چارواکو سره د سیمې د پرمختګ لپاره دا اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
عطا الله یوسف زئی، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سید شاه سقیم، مشال ریډیو، کوټه.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
وزو افغانستان ته. په افغانستان کې د کنیډایي ځواکونو پوځي ماموریت تیر ورځ په رسمي توګه پای ته ورسېد. د کندهار په هوایي ډګر کې له کنیډایي سرتیرو سربیره د خدای پامانۍ په موخه یوه غونډه هم شوې ده چې پکې د کنیډایي سرتیرو سربیره د افغان دولت چارواکو او امریکایي سرتیرو هم برخه درلودله. په کندهار کې زموږ خبریال سید ساج سکیم دغه غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې را لېږلې دی.
غونډه په افغانستان کې د کاناډایي سرتیرو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت تیره ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه چې پکې د کاناډایي ځواکونو قومندان جنرال ډی جی میلنر او په جنوبي حوزه کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جی ال ټیری هم برخه اخیستې وه. د غونډې برخوالو ته د کاناډایي ځواکونو قومندان جنرال ډی جی میلنر د خپلو خبرو پر مهال وویل چې نن په رسمي توګه په افغانستان کې د کاناډایي سرتیرو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو له افغان دولت سره به د کاناډا هیواد مرستې دوام ولري. موږ نن په کندهار کې د کاناډایانو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په غونډه کې برخه اخلو. نن په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شپږ کلن ماموریت رسمن پای ته رسیږي. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو دنده د وسلوالو مخالفینو قومنده او د هغوی د واک د شبکې له منځه وړل وو چې په دې موخه یې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي دي. میلنر د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې کاناډایي ځواکونو په کندهار کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال د امنیتي چارو په سمبالولو سربیره د بیا رغونې په کارونو کې هم بشپړه ونډه اخیستې ده. له 2010 زیږدیز کال را په دې خوا کاناډایي ځواکونو خپل ډیر پام د کندهار درې ولسوالیو ډنډ، پنجوایی او دامان ته واړاوه او هلته یې د بیا رغونې ګڼ کارونه په دې موخه ترسره کړل چې افغان دولت او خلک یو له بل سره نږدې کړي او په دې توګه دغه وران او جګړه ځپلی هیواد په خپلو پښو ودروي. د کندهار په هوایي ډګر کې د جوړ شوې غونډې برخوالو ته په سویلي حوزه کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جی ال ټیری بیا وویل چې د کاناډایي ځواکونو هغه قربانۍ او لاسته راوړنې به کله هم هیرې نه کړي چې په کندهار ولایت کې یې درلودلې دي. ټیری د خپلو خبرو پر مهال په کندهار کې د کاناډا هیواد پوځي ماموریت وستایه او د ماموریت په مهال یې په افغانستان کې د وژلو شویو کاناډایي سرتیرو ستاینه وکړه. موږ هغه کاناډایي اتلان چې د ماموریت پر مهال یې قرباني ورکړې ده هیڅکله هم نشو هیرولی او تل به د دوی د ورکول شویو قربانیو ستاینه کوو. د دوی قربانیو د سیمې د حالاتو په ښه کولو کې غټ رول لوبولی دی. کاناډایي ځواکونو په داسې حال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه چې امریکا هم پریکړه کړې ده چې په روان او راروان کال کې به له افغانستان څخه خپل 10,000 تنه سرتیري باسي او په دغه موده کې به د افغانستان د ډېری سیمو امنیتی چاری افغان سرتیرو ته سپاری. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي.
د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
او دن کو تاسو اقتصادي نړۍ پروگرام په روستۍ نیمای کې اوریدل شي. د او دغه رنګ مشال ډیو چې کوم دی تاسو ته خبرونه رپورټونه مرکه وړاندې کوي. او اوس هم په پښتونخوا کې یوونی مبجا کیدونکې دا او حسیبا شاهد سټوډیو تراغلی. نو راځي چې په پاکستان کې روان دي او په نړۍ کې نور روان دي. نو راځي چې حسیبا شاهد ته وښو چې د خبرونو لنډیز د توړانې کی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې له تېرې ورځې راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې اړیکې پخه کېدو دي. ناټو منلی چې د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په تیروتنې سره په هوایي بمباری کې پولیسي وګړي وژلي دي. د امریکا د پوځ یو لړپوړي افسر وویل ایران په عراق کې له شیعه اورپاکو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي. شام امریکا وروسته له هغې په خپلو چارو کې پر لاسوهنې تورنه کړه چې کله په شام کې د امریکا سفیر مهم ناکراره خر حماته ورغی. او د امریکا د استازو جرګې په لیبیا کې امریکایي ځواکونو ته د حکومت ضد عملیاتو لپاره د بجټ د منع کولو له هڅو لاس اخیستی دی.
حسیبا شهید نمو د خبرونو لنډیز ورېدو. تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. او اوس یو مقاله د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې لیکوال فریز کریا وایي چې تبصره کوونکی بارک اوباما ته په بیلابیلا سترګ ګوري. چا ورته جنگ مخالف امیدواران وویل څوک ورته ډیره بخنه غواړم تاسو ته ما بل سریزه شروع کړه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما تېر ورځ په لومړي ځل د ټولنیز ویب پاڼې ټویټر لالارې له امریکایانو سره غیر رسمي غونډه وکړه. د کمپیوټر لالارې د پښتنو کولو او پیغام لیږلو پر وخت اوباما خبرداري ورکړه که چیرې د پارلمان غړي د کامی پورونو کچا جګه نه کړي او بهرنو مرستو دفاع ونه کړي نو دا به خطرناکې نتایج ولري. د مشال ډیو د خبر مرکزي څانګې په اړه یو راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کتونکو د 1,00,000 پښتنو څخه د 14 ځوابونه ورکړه کوم چې د ټویټر ویبپاڼې د کاروونکو لخوا د کمپیوټر له لارې لیږل شوي وو. د لیپټاپ کمپیوټر شاته تر درېدو وړاندې لا اوباما په خپل یو تاریخي اعلان وکړي.
زه به په ژوندۍ بڼه د ټویټر په کارولو سره د تاریخ لومړی ولسمشر جوړ شم.
د ټویټر لالارې پر 1,000,000 ټکو مشتمل پیغام کې اوباما له امریکایانو پښتنه وکړه د خسارې په کمولو کې به تاسو کومې خرڅې کموي او کومه سرمایه‌کاري به جاري ساتي. د ټویټر لالارې به اوباما په لومړي ځل یو داسې ولسمشر وي چې د خلکو مخې ته پښتنه ږدي په ځانګړې توګه د نوکریانو او اقتصاد په اړه. په امریکا کې د پورونو او اقتصادي حالت په اړه د اوباما د ډیموکراټانو له ریپبلیکن سره جګړه روانه ده. ډیموکراټان غواړي چې د هیواد پر شتمنو خلکو ټیکسونه زیات شي خو ریپبلیکنز بیا غواړي چې د ټولنیزو پروګرامونو په ګډون لوی خرچې کمې کړل شي. اوباما به د دواړو ګوندونو له پارلماني غړو سره نن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې اترې جاري ساتي. له ټول هیواد څخه د ټویټر له لارې د نورو رالېږل شوو پوښتنو په ځواب کې اوباما د 2009 کال د خرڅونو او سرمایه‌کاري د خپل پروګرام دفاع وکړه او ویل چې دا صحیح کار و چې وسو. خدای هم ومنل چې د 2000 اقتصادي بحران ته په کم سترګه وکتل. د بیلابیلو پښتنو پر وخت یو چا اوباما ته رای ورکړه چې حکومت باید داسې هیوادونو ته پیسې ورنه کړي چې هغه یې ضایع کړي لکه پاکستان. په دې اړه د امریکا ګڼ شمېر پارلماني غړو هم د دې خبرې ملاتړ کړی و چې تر هغه وروسته چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وو او بیا ووژل سو پاکستان ته دې د امریکا لخوا هر کال ورکول کېدونکي $1,000,000 بند کړل سي یا دې کمی کړل سي. اوباما هغو هیوادونو ته د امریکایي مرستو ورکول یو ضرورت وبلی چیرې چې د ترهګرو پالنه کېدای سي.
Sometimes people have an exaggerated sense that we spend 25% of the federal budget on foreign aid. It's a
ځینې وخت خلک مبالغه کوي چې موږ د خپل وفاقي بجټ 15% پر بهرنۍ مرستو مصرفو. دا ډېرې کمې پیسې دي چې زیات اغیز لري. او زه فکر کوم چې امریکا ته په نړۍ کې د مشرۍ کولو د اغیز ساتلو د هیوادونو د باثباتۍ او خلکو ته د دې موقع برابرول چې دوی د ترهګرو پالنه او په لوی شمېر هجرتونه ونه کړي دا زموږ لپاره ښه ده چې موږ پر بهرنۍ مرستو معتدل دلا سرمایه کاری وکړو. دا به یو زیاتېدونکی قوت وي چې نورې ګټې راوړي او دا هغه څه دي چې په مشکلو مالي حالاتو کې هم امریکا جاري ساتلو ته اړتیا لري.
تر دې وروسته د ټویټر د کاروونکو لخوا ډیر ژر ګڼ شمېر پیغامونه راغلل. یو کس لیکلی و کچیر ولسمشر غواړي چې هغه څه واوري چې د امریکایانو په ذهنونو کې دي نو دی باید داسې نورې ډیرې غیر رسمي غونډې وکړي چې تر یو زر لا ډیرې وي.
ټویټر لاره د پښتونخوا کولو او پیغام لګلو پر وخت او د امریکا ولسمشر بارک اوباما خبرداري ورکړه چې د پارلمان غړي د کمی پورونو کچا جگ نه کړي او بهرنو مرستو دفاع نه کړي نو دا به خطرناک نتایج ولري. د مشالټو د خبر مرکزی څنګه رپورت مو د احمد شاه زمينه اوریدو هم او هم د غرنګ امریکای ورسپانه واشنگټن پوسټ کې لیکوال فرید زکریا وای چې تبصره کوونکی بارک اوباما ته په بیلابیل سترګ ګوري. چا ورته جنگ مخالفه امیدوار ویل څوک ورته مداخله کوونکی او ځینی بیا په بهرنۍ تګلاره کې د هر اړخیز والی ته تر نیوکو لاندې راولي. خو لیکوال په خپل مقاله د دې پښتنې جواب لټوي چې اخر د امریکایي ولسمشر مفکوره څه ده. د مقالی غټکی عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې راغون کړي.
لیکوال فرید زکریا وایي چې په نننۍ نړۍ کې تر یو زیات طاقتور ملکونه دي نو د امریکا ټولې تګلارې پر یو ځای وچې نسی درېدلای. لیکوال زیاتوي چې د ولسمشر اوباما د نړیوالو چارو په اړه نظر ښه سنجول سوی دی. کله چې نوموړی د ولسمشرۍ امیدوارو نو ویلی وو چې دی د امریکا بهرنۍ تګلاره د نظریې او حقیقت پسندۍ په منځ کې ویني. خو د لیکوال په وینا ولسمشر اوباما ځان یوې غاړې ته کړی دی. لیکوال د باراک اوباما په اړه د سپینې ماڼۍ د یو لوړ پوړي چارواکي رحم ایمانول لخوا نیویارک ټایمز ته کړې د هغې خبرې حواله ورکوي چې وایي که درجه بندي وسی نو باراک اوباما کېدای سي د مشر جارج بوش په شان یو ډېر حقیقت پسند سیاستدان وي. لیکوال فرید زکریا په عرب هیوادونو کې ولسی پاڅون ته د امریکا د غبرګون په تفصیل سره جاج اخلي. دی وایي چې دا ویل ولسمشر اوباما د عرب پاڅون په اړه یوه مستقله پالیسي نه لري اوس یو فیشن ګرځېدلې دی. فرید زکریا وایي چې آیا پکار دی باراک اوباما یوه مستقله پالیسي وهم لري او کنه. دی وایي د امریکا ګټو او په رامنځته کېدونکو پیښو باندې د اثر او نفوذ لرلو صلاحیت ته که وکتل سي نو د تیونس، لیبیا، شام او سعودي عرب په حالاتو کې ډیر زیات فرق دی. فرید زکریا د سعودي عرب مثال ورکوي چرته چې د پوینا د امریکا ګټي او کډرونه له سعودي عرب سره په ډیر ټکر کې دي. نوموړی وایي آیا امریکا په ریاض کې د حکومت د بدلون په اړه په غټ ژغ خبري کړې وای او یا هلته د سلطنت بې ثباته کولو لپاره په لویه کچه د مظاهرو حوصله افزای کړې وای. د ده په وینا که داسې سوي وای نو د تیلو بیې به اسمان ته ختلې وي. امریکا او زیاتره پرمختللي هیوادونه به نږدې له دومي کساد بازاري سره مخامخ سوي وو. نوموړی وایي که څه هم امریکا په لیبیا کې په هر اړخیزه مداخله کې برخه واخیسته خو خپل رول یې محدود وساتلی. لیکوال فرید زکریا وایي د شام حالات مختلفه دي چرته چې حکومت ډیر سخت او ظالمانه کنټرول لري. دی خواهش لري چې باید ولسمشر اوباما پر بشار الاسد د مستعفی کېدو غږ وکړي. فرید زکریا زیاتوي چې دا ټول مثالونه دا په ګوته کوي چې د اوباما انتظامی پالیسي داسې ده چې پکې ګټې او تاوانونه ډیر په احتیاط سره په پام کې نیول سوي دي. له ورسل څخه تر ویتنام او بیا عراق پورې د امریکا جدیده بهرنۍ تګلاره دې ته مجبوره سوي چې لوی لوی اعلانونه وکړي. د لوی مفکورو په شکل کې سوي دغه اعلانونه درنې ژمنتیاوې پیدا کوي چې ورسره لوی قیمت هم لري. لیکوال وایي چې د لوی مفکورې او مداخلو لس کاله پوره کېدونکي دي خو امریکا اوس هم د دې قیمت ادا کوي. د ده په وینا د ځاني زیانونو ذکر به پر خپل ځای پرېږدو خو امریکا یوازې په دې یوه لسیزه کې د 2000 ارب ډالرو قیمت ورکړی دی. په پای کې فرید زکریا خپل څېړنه په دې خبره راغونډوي چې په دې ټول تناظر کې چې وکتل سي نو داسې بهرنۍ تګلاره چې په کې له ستراتیژیکي احتیاط او صبر کار اخیستل کېږي ډېره مناسبه او دانشمندانه ده.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما تګلارې او د هغه نورو خصوصیاتو په اړه مو د ورسپانې واشنگتن پوسټ مقاله د عبدالحی کاکړ نه اوریده. اوس هم یو بله مقاله لرو. په ګارډین ورسپانه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي په ایران کې وکیلان د حکومت لخوا په وروستیو کې زورل شوي دي او په دې لړ کې د هغه وکیل هوتان کیان ذکر شوی چې د یوې ښځې سکینه محمدی آشتیانی وکیل دی چاته چې تیر کال د بدکارۍ په تور کې د سنگسارولو سزا اورول شوی و. د دې مقالې غټه کې ملیحه امیرزاده لوستې دي او تاسو ته یې دروروي.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي د بشري حقوقو کارکونکو د ایران د اسلامي حکومت لخوا د هغه وکیل په زوریدلو باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د یوې ښځې سکینه محمد آشتیانی وکیل دی چاته چې د بدکاری په تور د سنگسارېدلو سزا اورول شوی و. لیکوال زیاتوي د هغې د سنگسارېدلو پر ضد په نړۍ کې د آواز اوچتېدلو یو کال پوره کېدلو سره سم د بشري حقوقو فعالین وایي د هغې وکیل هوتان کیان چې د تیرو نهو میاشتو نه په جیل کې دی په اړه یې اندېښمن دي ګینې بیراوتې دی او پرې تشدد شوی دی. د لیکوال په خبره کې ان تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سکینه آشتیانی د زوی سجاد غادرزاده او د جرمني دوه نورو خبریالانو سره هغه وخت گرفتار شو کله چې د حکومت د اجازه نه بغیر یې له دوی سره مرکه کوله. د دې نه څو هفته وړاندې کې ان دا شکایت کړو چې امنیتي فورسز یې په کور چاپه وخلې و. د ورځپاڼې په خبره د حکومت د آشتیانی وکیل مقرر کړو او د حکومت د دړکو نه پرته هم هغه په بارني میډیا کې د میرمن آشتیانی ملاتړ خودلیو چې د هغې د سنگسارېدلو د کیس لړکی نړیوالو د دې نوټیس واخیستو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د دې فیصلې غندنه وکړه. رسپانلی کې د آشتیانی فیصله تر اوسه واضح نه ده، خو د میډیا د پاملرنې له امله په دستي ډول د هغې د سنگسارېدلو فیصله ځنډېدلې ده. رسپانه د یو بل وکیل شادی صادر د خلیلی کې چیکیان او د آشتیانی پخوانی وکیل محمد مصطفی د هغې د دفاعي کاروایی لپاره په خپل ازورېدلې دي. لیکوال دغه شان د ایران د حکومت لخوا په وروستیو کې نور وکیلان د نخښه کېدلو په اړه هم لیکلي دي او تاوی په مارچ کې یو خط چې په ظاهري ډول د کیان د لاس لیکل شوی ښکاری او د جیل نه بهر ترلاسه شوی دی پکې لیکل شوی دی چې پر ډیر تشدد شوی دی او د بدن نازکې برخې په سیګریټو سوځول شوی دی. د لیکي چې په ورځ کې ورته د یو وخت ډوډۍ ورکړل کیږي او هغه هم یا خود پنیر وړه ټوکړه وي او یا درې کچوري. لیکوال لیکي ځینې ایرانی ویبپاڼې وایي چې کیان ته د یو لس میاشتو لپاره د جیل سزا ورکړل شوی خو آزادو سرچینو د دې خبر تصدیق نه دی کړی. لیکوال لیکي د آشتیانی د سنگسارولو د فیصلې په ډاګه کېدلو سره د شرم له وجې ایران په جدا جدا ډول رد عمل ښکاره کړی دی. د هیواد صدر محمود احمدی نژاد تیر کال په یو مرکه کې دا ویلي وو چې د آشتیانی د سنگسارولو فیصله نه ده بدله شوې. بلخوا د ایران عدالت د هغې د سنگسارولو د فیصلې پخلی کړی وو خو ورسره یې هغه د خپل خاوند د مرګ لپاره تورنه کړه. لیکوال د ایران د بشري حقونو یو مبارز محمود امیری مقدم د خلیلی کې چې د 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې اووه خلک سنگسار شوي دي او اوس هم څوارلس کسان د داسې فیصلو سره مخامخ دي.
په ایران کې وکیلان د حکومت لخوا په وروستیو کې زورل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې مقاله مو د ملیحه امیرزاده نه اوریدله. اوس هم زو د پاکستان برادر ته. په برادر کې د پاکستان افغانستان سره نږدې خوشا سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي چې په دوه وروستیو کې او پرون هم مخې ته راغلي. پاکستان وایي دغه کسان د افغانستان د کونړ ولایت نه د پاکستان دغه سیمو ته راوړېدلي او ترګري په دې پیښو کې ککړ دي خو افغانستان دغه تورونه ردوي او پر پاکستان الزام لګوي چې د دوی د امنیتي ځواکونو نه په دې هیواد کې راکټي بریدونه کیږي. دا چې ډیرته راوړېدلي وسلوال څوک دي د پښتنو ته د مشرانو خبريال غلام اوس کتنه کړي او د کارپوهانو نظر یې په دې اړه پوښتلې دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
بردر کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې په نصرت دره سونی او خرو کې د وسلوالو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی او د پاکستان دولتي چارواکي د افغانستان په دولت تورونه لګوي چې دا وسلوال د افغانستان د کونړ ولایت نه د بردر کوزدر باجوړ او مومن ایجنسی ته داخليږي او د افغانستان دولت یې مخه نه نیسي. ولې د افغانستان دولت دا تورونه په بیا بیا ردوي؟ ولې پښتنه دا راولړیږي چې د پاکستان او افغانستان د کونړ او نورستان ولایت سره نږدې په پوله عملیات کوونکي دا وسلوال څوک دي؟ په دې لړ کې مې چې کله د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبریال دلاورجان نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
د دې خو یو وجه دا چې په سوات کې کوم ملټری اپریشن وشو، بیا په لاره دیر کې شوی دی او په باجوړ کې شوی دی، نو زیات تر چې هلته کوم دا وسلوالو دا خیال داسې کېږي چې دا اطراف ته غوښتي د افغانستان طرف ته. په دې کې ځینې داسې اطلاعات هم شته چې دا خلک په نورستان کې موجود دي او په کونړ کې هم موجود دي، او د پاکستان چارواکي هم دا وایي چې په کونړ کې چې کوم د اساف یا د نیټو فورسز دا غي موجودګي کمه ده یا نشته ده. د دې د وژنې د خلکو ته یو ځای ملاو شوی دلتا او دی یوزی التا خپل ځان منظم کوي او بیرته راځي پاکستان خلاف په دې کې کاروایي کوي.
هم په دې لړکی میچ د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سات نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم پاکستان باندې حمله ورکیږي دې کې چې افغان طالبان دي زما په خیال باندې هغه دې کې ملوث نه مخه خدا او شی چې کوم دی هغه رد کو ورته چې باز خلک قبل ته پاکستان کې دغه سوچ کوي چې دادا دغه خلک کوي زما په خیال دغه جواز نشته دغه مفاد نشته او وی نه د پاکستان خلاف اوس پورې داسې کاروبای کړی یا د پاکستان پر دشمن کړی هغه دغه نه کوي. دې چې پاتې شو اوس داسې خلک چې کوم د سوات بونیر شانګه او دیر او د باجوړ نه دا خلک چې کوم بارته ایستي دي فوجي عملیاتو په ذریعہ باندې نو دغه رسته دا خلک اوریدلي دي د پاکستان باندې داسې حمله کوي.
بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په سیمه کې بازی پټ قوتونه داسې دي چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته دوام ورکول غواړي.
دې باندې بعض خلک سیاست هم کوي، هغه دا غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تشکیکي برقرار وساتل شي او د پاکستان چې کوم تاوان دی په دې جنگ کې هغه څومره کم کړي شي، نو امریکا به په دې باندې مجبور شي چې د خپل قوا د وتو چې کوم رفتار دی هغه به وروکي، ځکه چې دې کې بعض خلک په افغان دولت کې داسې شته چې هغه موجوده سیستم نه استفاده کوي، دا موجوده سیستم نه دی امریکایي خوا نه دی د افغانستان کې هیڅ ځای نشته راغلی، دا ته هم ډېر په دغه باندې د کار په نظر باندې ورته ګوري چې دا اوسي نو افغانستان کې به یو نوی انتظامیه د راتلو یو دغه شته امکان شته دی. نو د دې جنګیالو او د هغه خلکو مفاد چې کوم دی نو هغه دلته یو ځای شوي.
دا چې په بردر کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې کلو بانډو باندې د وسلوالو د تازه بریدونو نه پس د پولی د حفاظت لپاره د پاکستان دولت سګامونه پورته کړی دی او کنه، په دې لړ کې د برول باندې یو مشر جان عالم خان مشال ریډیو ته وویل
یا سکاو د هغه د بشای کې ناس د باندې چاينه برشل خوګه سره د هغه کې ناس د هغه د بدر ته خدي نه کوي دل دی له کډا د خرو را سر چې په مخه د باندې راغلی کنه مخې پر د سونه دره باندې راغلی چې د شبل سره بشي نه دره باندې راشي بل د تر پیرا په دین دره باندې راشي اتن دره هغه باندې راشي دا د دې چې کوم د دې کې د بندو دره په دې باندې راشي دا نه خټو ټولو خلا دی دا خو سل کې نه نه چل کې دی دا یو خل حال زل خې خو نه کنټرول خو نه دی ته ټول چې کوم هغه کړه دا خو یو ټول هغه په ټول ټول روس سره غلا دی په دې روس سره غلا دی دا کوم حمله چې دا غوړه راتر نه خو دې دې د مخامي کسانو تفصیل کړل دی.
یاد دی وی چې په بردر او کوز در کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې تر دې دمه د شوی ټولو بریدونو په اړه پاکستانی چارواکي وایي چې دا بریدونه د افغانستان وسلوال تر سره کوي، ولې تر دې دمه د دغه ټولو بریدونو په اړه د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان منلی ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس هم د دیرنا زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې ل یوې اوګدې مودې راهیسې خوخ بدی شم په نامه د لاکانو نګردول شوی وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي. دا چې دغه عملیات د باړې خلک څومره اغیزمن کړي او په دې سیمه کې تر اوسه پورې څومره اهداف ترلاسه کړي شوی دي، په دې حق لاله سیمې څخه د مشالډو خبريال فرهاد چنواری دا رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د کال 2009 د نومبر د میاشتې 14 نیټې نه د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد روان پوځي عملیات لا هم دوام لري. په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي چې نه یوازې پکې دوی یو بل ته مرګ ژوبلا اړوي، بلکې ولسي وګړو ته پکې هم په لویه کچه مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې سیمه کې کرفیو وي او اوس هم پکې ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه بند پراته دي او د سرکاري سکولونو د ورانولو، د خلکو د تختولو او د هدفي وژنو لړۍ پکې لا هم دوام لري. په دې حق لباندې د باډې سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي
د مونږ نومه هو ترابلیو د قوم سے پوی سره تعلق لرو
او د دې سره د عام د وړو کی موسم نه ون سات بوډا پوری اومدا سے زنانا چکمی دی دا غی ټول لا خپل خپل ځای باندې تکلیف رسیدل دی
ما نو سید الله او قوم کا خل سره تعلق لرم نو زبت دا ویم چې کا مشکلات خبر شي نو داسې مشکل وزویم چې نی چغه په مونږ باندې راغلی نی اغه کی بزات چې کا بچی دی خو غ سکول لاړو کا مریض دی دغه ژوند لاړو کا بوډاګان دی چې کم دی اغه نه غ سهارا لاړه لکه دا اپریشن دی وجنه لکه لارې باندې نو په وخت باندې مونږ خپل مریض نشو رسولای نو ظاهر خبر چې ژوند وسی هغه ذمہ دارم دی مونږ متاثر شو چې د شپې په ټایم مونږ راوځو خپل بیٹری ټار چې کم دی هغه مونږ نشو لګولای ځکه چې دا کیمپونه دی ملشی کیمپونه دی نو هغه ځنه هغه په مونږ باندې بیا فایرینګ کوي نو هغه خپل غنم او جوار چې کم دی ځان لوین چې کار خپل هغه مونږ ځان لن شو کولای
د باډې سیمه خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باډې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریحان ګل خټک او په پیښور کې د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آئی ایس پی آر یو چارواکی میجر فضل سرا رابطہ اکڑا نو دی پا دے حکلا دا سکی سمرائی ورکولو نا ڈڈا اکڑا دا چی پا باڑا کی دا دوم روگدی مودی راہ سے روانو پوزدی عملیاتو پترس کی اہداف والی پورا نشول او دا کم ڈول عملیات تی پا دے حکلا مو چکلا دا سیاسی چارو کارپوخ او دا فاٹا پخوانی سیکٹری بریگیڈیر محمود شاہ نظر واخستو نو دوی صدا سے رائے پری راکڑا
زما په خیال دا چې کوم عملیات تی دلې نوم خدا سے مضبوط ور کړی دی خدا سے مضبوط عملیات نو لیکن اندل تک دا سے عملیات لگا څنګه چې سواد کی شیوی دی یا په جنوبی وزیرستان کی شیوی دی چې دا غیر پر باقاعده فوج را وړي او بیا یو ترتیب جوړ کی او پلان جوړ کی او هغه وکړي
په خبر جنسی کې دروان فوجي اپریشن پاړه مو د فرهاد رپورت اوریدو او اوس هم واره رسیدلې د مشال ریډیو د 19 پروګرام اقتصادي نړۍ د پروګرام کې تاسو د پاکستان او د نړۍ د اقتصاد پاړه معلومات ترلاسه کولای شئ د پروګرام کوربه د پامیر ساحل
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه دا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې په افغانستان او نړۍ کې د خوړو د زیاتو بیو په اړه غږیږو د ونی په هیواد کې به د جنوبي آرام سمندر هیواد ټونګا در وپیژنو لمشال رادیو سره اوسئ په دې ورستیو کې د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو بیې لوړې شوې دي عام خلک وایي چې له یوې خوا بیروزګاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی د دوی د ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی چارواکي او د چارو کارپوهان وایي چې د خوراکي او نورو اړتیا وړ شیانو بیو لوړوالی بیلابیل علتونه لري په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې راکوي
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او غریب خلک نشي کولای د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کړي دوی وایي چې له یوې خوا مزدوري نه پیدا کیږي او له بلې خوا ګراني زیاتېږي چې په دې سره د دوی ژوند ډېر سخت شوی دی
د زل سره ورېژې وړه ټول قیمتې مو مزدوري او ټیټه دی او گزارا نه پکیږي چې وړو بجای په خلو کا وړو بجای په خلو ورېژو بجای نه پکیږي کا ورېژو بجای په خلو هغه د چای برای نه پکیږي هر څه قیمتي دی
هر څه دومره هغه درجه ته رسیدل دي چې هیڅوک یې اخیستلو وس نه لري غریب سړی خو بالکل نشي کولی چې یو څه واخلي
دکانداران هم وایي چې دوی د بیو لوړېدا اندېښمن کړي او زیاتوي چې خپل مشتریان یا ګاک ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې بیې دومره لوړې شوې او په دې ډول د دوی سوداګري کمیږي
دومره تاثیر یې پرې راوستی دی درته وایم چې په دغه یوه هفته کې نیمایي سودا ته رسولي پرون ما تاته غوړي درکړي په 1900 نن درکوم 1200 روپۍ نو ته ما مشتری درې څلور پنځه کاله نو تر راته وایي چې په دغه دوه ورځې کې څومره ځکه قیمته کیږي
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې یو تن چرواکی احمد توفیق داوري وایي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی د مالیات او ټیکسونو زیاتوالی د ګاونډیو سره د اړیکو خرابوالی او په لوی ادارو کې د نام نه یو له امله بیل وړې شوي خو نوموړی زیاتوي چې سوداګر نشي کولی هیواد دننه احتکار وکړي
د هیواد په دننه کې د انحصار او د احتکار شرایط اصلا سوداګرو ته نه دي مهیا او هیڅوک نشي کولی چې مالونه احتکار کړي هیڅ محتکر مونږ ته د دې پته نشته دی چې هیڅوک د احتکار تور تر اوسه نه دی نیول
د افغانستان د تجارت وزارت ویان وایي د لغازی خیل وایي چې دولت په آزاد بازار کې مداخله نشي کولی خو د دې اجازه هم نه ورکوي چې خلک بازار انحصار کړي او دلته بازار د یو څو کسانو په لاس کې نه دی چې بیې په خپل سر لوړې کړي خو ستونزه دا ده چې دلته خپل تولید او زراعت په کافي اندازه نه لرو
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې تجارت او صنعت وزارت په بازار کې مداخله حق نه لري، خپل وړنه لري، خپل غنن نه لري چې داخلس کی. خو د افغانستان د تجارت او صنعت وزارت قراردادونه کوي، خصوصي سکتور بیا دا راواردوي افغانستان ته، دلته بیا د مارکیټ تقاضا پوره کوي. نو تاسو نه د بازار په انحصار کې دی، ځدی سره مخالف یم. دلته ډیره کمپنۍ شته، ډیر خلک شته چې افغانستان ته توکي، مواد او لیر خوراکي مواد یا نور غیر خوراکي مواد راواردوي او له هیڅ په انحصار کې بازار نه دی. منګه نه پرېږدو چې هغه څه چې د افغانانو ژوند متاثر کوي یا افغانان ترې متاثر کیږي هغه شیان دي لوړ شي، مګر متاسفانه ځینې داسې مواد دي چې هغه افغانستان خپل ډیر نه لري.
د اقتصادي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي چې د بیې لوړوالی څو لاملونه لري. د نوموړي په خبره د کابل بانک ستونزه د افغانستان بانک رئیس تښتېدل امریکې ته او همدارنګه د بهرنیو قواوو د وتلو خبرې چې دلته اوس زیاتې پیسې مصرف کوي عمده علتونه دي.
خارجي قواوې د افغانستان نه باید هغه پروسه د وتلو باید شروع شي. بنان خلک دغه حراس لري چې مبادا که فرزن بیا هم دغه ووزي بنان کومکونه به هم قطع شي او افغانستان چې وینه کړل شول چې د خپل منابع له ګټه پورته کړي دغه به د یو بحران سره مواجه شي. بنان یو بحران په اساس چې هغه خلک په اصلاح د پیشبینی کوي قیمتونه هم لوړیږي. ما موضوع چې په دغه کې ډیر رول لري دغه سقوط کابل بانک ده، باعث دې شوله چې د پیسو نړیوال صندوق خپل کومکونه ودروي او نړیوال صندوق زمان چې کومکونه ودروي او دلته یو معضله د چارواکو په مبین کې راغلل. ډیر لوی مقصر چې په دغه بحران د کابل بانک و رئیس د افغانستان بانک چې دغه تهدیدل د افغانستان نه دغه هم یو ډیر لوی عامل دی چې د ډالرو نرخ پورته شول.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وچه کې راګیر او ډیر ځله ایران او پاکستان د سون خوراکي توکو او همدارنګ د اړتیا وړ نورو توکو د خپل خاورې له لارې اجازه نه ورکوي او ډیر ځله پلس ګونو زره کانټینرې د دې ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې په میاشتو میاشتو ولاړ وي، چې د چارو کارپوهانو په وینا د بیو د لوړېدلو یو علت هم تر ډېره بریده همدا باعث کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کروندګرۍ لپاره اداره وایي چې د جون په میاشت کې په نړۍ کې د خوړو بیې لوړې شوې دي. د خوړو او کروندګرۍ نړیواله اداره وایي بیې د بورې یا چینی، د شیدو او غوښې د نرخونو له لوړېدو سره زیاتې شوې دي. د بیو له زیاتېدو سره د نړۍ مرکزي بانکونه مجبوره شوي دي چې د سود شرحې لوړې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کروندګرۍ لپاره نړیواله اداره وایي د مې په میاشت کې د خوړو د 550 شیانو بیې پر اشاریه یا پیمانه له 211 تر 240 پوینټونو پورې رسیدلې وي. د یادې ادارې مشر جوز ګارزیانو ډی سلوا وای خواړه به پراتلونکو کالونو کې هم ګران وي. د برېټانیې یوې ادارې آکسفام انټرنیشنل د مې په میاشت کې ویلیول چې د جوارو په ګډون د نورو خوړو بیې به په دوو لسیزو کې دوه چنده لوړې شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
تر وقفه ورسته یو ځل بیا خراغ لاس تاسو د مشال رادیو و نیز خبرونه اقتصادي نړۍ اوري. اقتصادي نړۍ و نیز خبرونه تاسو د جمعه په ورځ اوریدای شئ او بیا د دې تکرار د شنبه په ورځ اوریدای شئ. اوس ورزو یو بل رپورت ته. چین د روان کال پر مهال په دریم ځل د سود شرحه یا سطحه لوړه کړې ده. د چین مرکزی بانک چې د چین د خلکو بانک نومیږي دا ګام د انفلیسون د قابو کولو لپاره اخیستی دی. د مې په میاشت کې د هیواد د انفلیسون کچ 15.5% وو چې دا په تیرو درو کالونو کې تر ټولو لوړه سطحه ده. د سود لوړ نرخ د پنځشنبه ورځې عملی شوی دی. حکومت وایي چې د انفلیسون کنټرولول د دوی لومړی ترجیح ده. په دې هیواد کې د خوړو بیې د اندېښنې لویه وجه ده، ځکه چې د خوړو بیې د نورو شیانو پرتله ډېرې لوړې شوې دي. د سې شنبه په ورځ د چین وزیر اعظم وین جیابا وویل د شیانو د بیو عمومي سطحه د هیواد د اقتصادي نظم لومړی ترجیح ده. د بیلګې په ډول په چین کې د خوږ د غوښې بیه د مې د میاشتې تر پایه 50% زیاته شوې وه. وین جیابا وایي په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو بیې ښکته کېدل پیل شي. او اوس هم د ونې هیواد ټونګا ټونګا په سویلی آرام سمندر کې پروت هیواد دی. دا هیواد له کوچنیو ټاپوګانو جوړ دی او 1,000 مربع کیلومتره رقبه لري. کبان یا میان او د کروندې ځمکه د دې هیواد یوازینی قدرتي وسایل دي. په ټونګا کې آئینی پاچاهي ده او د پلازمینې نوم یې نوکو الوفا دی. د 2009 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار 1.6 میلیون امریکایي ډالر وو او په همدې کال کې یې اقتصاد 0.5% ور خراب شو. د هیواد د ټول ملي پیداوار 15% برخه کروندګري او 10% هغه یې صنعت جوړوي. د 2003-04 د کال د اټکل تر مخې په ټونګا کې 40% خلک د غربت تر کرښې لاندې ول. مرباګانې، شربتونه، ناریل، کیلا، د ونیلا دال، کوکوا، کافی، ادرک، تور مرچ او ماهی د دې هیواد لوی برآمدات دي. په صنعت کې د سیلګرۍ، تعمیر او کب نیونې هغه د ارزښت وړ دي. د ټونګا سندرغاړي لیپولو پولو پر دې سندرې نننۍ خپرونه پای ته رسي.
اقتصادی نړۍ.
که پښتو وای مشال ریډیو واره.